محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د وری د میاشتې شلمه، د 1445 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 28، او د 2024 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. خوږو دونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د تهران له ګواښونو نه ویریږي او په سوریه کې د ایران د کنسولګرۍ فعالیت له سره پیل شوی. بیا روژه د خدای میلمستیا او نیز پروګرام لرو، اور پسیر منځنی پروگرام درته وړاندې کیږي او بیا د ستا د خیز ګلونه پروگرام هم لرو. وګورئ تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د اسرائیلو جلی رژیم جنګپاړې سیاست تعقیبوي. ایران په یمن کې د سولې د خبرترو ملاتړ کوي او د فلسطین نه خان یونس سیمې څخه د اسرائیلو پوځیان ووتل. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د اسرائیلو جلی رژیم جاغواړې سیاست تعقیبوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د اسرائیلو جلی رژیم په سیمه کې د جنگ د پراخولو او جنګوړې سیاست تعقیبوي. هغه تل د امریکا له بشپړه ملاتړ څخه برخور وو او دی. هغه پرون د عمان له خارجه وزیر سید بدرالدین البوسعیدی سره په ګډ خبری کانفرنس کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې صهیونیست رژیم په حقیقي معنا د غزې په جبهه کې ښکیل شوی دی او په داسې شرایطو کې په غزې ترنګې باندې د تیریو اومې میاشتې تیریږي چې په غزې کې خپل تر ټولو کوچني هدف ته په رسېدا کې ناکامه شوی دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د سوریې په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د صهیونیست رژیم د بزدلانه او د ترهګرۍ حملې په هکله وویل، دغه اقدام د صهیونیست رژیم د جنګ د زیاتولو نوی اقدام او په سیمه کې جنګ او نښتې ته د نورو هیوادونو د ورګډولو لپاره هڅه ده. هغه وویل تهران په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکي یعنی د سویزرلینډ هیواد له لارې سپینې ماڼۍ ته روښانه او شفاف پیغام رسولی دی او امریکا نشي کولای د صهیونیست رژیم له جنایتونو د ملاتړ په هکله له خپل مسؤلیت خزان خلاص کړي. د عمان خارجه وزیر سید بدرالدین حمد البوسعیدی وویل د ایران او د مسکو ترمنځ د دوه اړخیزه موافقو د اجرا لپاره جدي تعقیبونه شته او د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پښتون سره په غزې ترنګ کې د فلسطین د خلکو د کړاوونو او درد او د فلسطین د مظلومو خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم د پوځي یرغل د دوام په هکله مشوره او د نظر تبادله وشوه. ایران په یمن کې د سولې د خبرترو ملاتړ کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په یمن کې د سولې د خبرو له بهیر څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ ټینګار وکړ. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د عمان په پلازمینې مسکت کې د یمن د ملي ژغورنې د حکومت له لوړ رتبه استازي محمد عبدالسلام سره په کتنې کې په یمن کې د سولې د خبرو له بهیر څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ په اعلانولو سره په یمن د امریکا او د برېټانیا حملې د دغه هیواد د واکمنۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ورزي وبللې. هغه په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د صهیونیست رژیم د ترهګرۍ حملې په هکله له ایران سره د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د پیوستون او د همدردۍ د خودلو په قدراوني سره وویل، شک نشته چې د ایران اسلامي جمهوریت په ترسره کړی شویو نړیوالو او قانوني اقداماتو سربیره د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې له پیژندل شویو حقوقو په استفادې سره جنایتکار او تیریګر تنبیه کړي او هغوی ځوابویلو ته اړ کړي. د ایران خارجه وزیر دغه راز په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د صهیونیست رژیم د حملې په هکله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د صهیونیست غاصب رژیم د غندنې له بیانې سره د امریکا د رژیم څخه د دغو هیوادونو د ښکاره ملاتړ او په سیمه کې د بې ثباتۍ او د ناامنۍ پراخول ته د اسرائیل د هڅولو نښه وبلله. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت لوړ رتبه استازي محمد عبدالسلام هم د فلسطین له ملت او د مقاومت له چورلیس د ایران د اسلامي جمهوریت د ځانګړو ملتړونو په قدراوني سره وویل، د امریکا او د سیونست رژیم د دباونو د حملو دلیل د ایران پر ضد د دوی غږملتیا د مقاومت له چولیز او فلسطین څخه د ایران ملاتړ کول او له شرافت څخه ډک دریز دی. د فلسطین له خانینو سیمې اسرائیل پوځیان ووتل. زمون خبریال راپور کړی د اسرائیل د نسل وژن کې رژیم د پوز رادیو د فلسطین د غازی ترنګ په جنوب کې له خانینو سیمې څخه دغه رژیم د پوځیانو د وتلو خبر ورکړ. دغه رادیو پرون په داسې حال کې راپور ورکړ چې د اسرائیل رژیم پوځیان د غازی ترنګ په جنوب کې له خانینو څخه هم وتل چې د سیونیست رژیم پوځیان د غازی ترنګ له جنوب څخه د غازی ترنګ شمال ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدا د مخه د نیولو لپاره په دغه سیمه کې پاتې شول. د اسرائیلو د پوځ رادیو د اعلان پر اساس دغه پوځ اته نویمې پیرکې د خپلو عملیاتو له ختمولو وروسته له خانینو سیمې څخه شاتګ وکړ. د اسرائیلو د پوز رادیو زیاته کړه د دغه رژیم د پوز نهالی وه او یو سل دوه شپېتمه پیرکا د غازی ترنګ له جنوب څخه شمال ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدا د مخنیوي په هدف سره په دغه سیمه کې پاتې شوه. په غازی کې د فلسطینیانو پر ضد سیونیست نزل وژونکي رژیم په داسې حال کې دوام لري چې سیون ماریو سیونیستي ورځپاڼې د روان اپریل میاشتې د نظر سنجی پر اساس د اسرائیلو دوه شپېته فیصده خان د دغه جنګ له نتیجو ناراضي دي. حارث سیونیستي ورځپاڼې هم ویل په غازی ترنګ باندې د اسرائیلو د جنګ څه د پاسه شپږ میاشتې تیریږي او هره ورځ د سیونیست رژیم حالات نور پسې خرابیږي. د سیونیست رژیم د جنګ وزارت سایټ هیک شو. ایرنا خبری آژانس نن سهار وختي راپور کړی د هکرانو یوې ډلې د سیونیست رژیم د جنګ د وزارت په انټرنیټ پاڼې باندې سایبری حملې سره د دغه وزارت سندونو او اطلاعاتو ته د لاسرسي خبر ورکړ. د نیټ هنټر په نوم د هکرانو ډلې د سیونیست رژیم د جنګ وزارت په انټرنیټ پاڼې باندې د سایبری حملې خبر ورکړی. دغه ډلې د یو شمیر سندونو اطلاعاتو په خپرولو سره وویل موږ بریالي شوي یو چې د اسرائیلو د جنګ وزارت سیستم ته نفوذ ورکړو او د هغه بهبینیانو ته لاسرسی ولرو. دغه ډلې د اسرائیل رژیم د جنګ وزارت د انټرنیټ پاڼې له هکولو وروسته وویل زموږ د راتلونکي نسلونو لپاره به د اسرائیل رژیم د جنایتونو تاریخ وروښیو. د هکرانو دغه ډلې بیا زیاته کړه د اسرائیلو سندونو ته لاسرسی دا ثابتوي چې د اسرائیل رژیم به د خپلو متحدانو له ملاتړ پرته ناتوانه وي او تر هغه وخته چې له سیونیست رژیم د پوځي ملاتړ بهیرونه غوڅ نشي د اسرائیلو جنایتونه به ختم نشي. د توپانیا لکسا له عملیاتو وروسته د سیونیست رژیم په بیخ بینیانو باندې انټرنیټي حملې بیخي زیاتې شوې دي. اسرائیلو شپږ سوه ځلې په روغتونونو باندې بریدونه کړي دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین د شمیرنې مرکزي درې په تیرو شپږو میاشتو کې په غازی ترنګ او لویدیځې غاړې کې د فلسطین په درملیزو مرکزونو او روغتونونو باندې د سیونیست رژیم د شپږ سوه حملو خبر ورکړ. د فلسطین د شمیرنې مرکزي درې وویل په غازی ترنګ کې له شپږ دیرشو فعالو روغتونونو څخه یوازې لس روغتونونه چې په جزئي ډول فعال دي چې څلور یې د غازی ترنګ په شمال او شپږ یې په جنوب او مرکز کې پراته دي. د فلسطین د شمیرنې مرکز وویل په هغو درې دیرش زره کسانو کې چې د تیر میلادي کال د اکتوبر په اومه نیټه په غازی کې د جنګ له لومړیو څخه تر اوسه شهیدان شوي دي کابو څوارلس زره او درې سوه پنځوس کسان ماشومان دي چې د شهید شوي کسانو څلور څلوېښت فیصده جوړوي. په غازی کې څه د پاسه درې څلوېښت زره فلسطیني ماشومانو حاضردمه خپل مور او پلار یا پلار او یا مور له لاسه ورکړي دي. بل خبر دا چې د فلسطین د حماس غورځنګ پوځي څانګې کسام غونډ وویل په خانینوس کې څو سیونیستي پوځیان هلاک یا ژوبل کړي دي. غازی ته د مرستو د رسولو مخه نیول د نه زغملو وړ کار دی. زمون خبریال راپور کړی د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې دبلیو ایچ او مشر ټیډروس ادهانوم غبریوسیس زیاته کړه چې غازی ترنګ ته د بنیادی ضروري شیانو د استولو مخنیول غیر انساني او د نه زغملو وړ چاره ده. هغه په ایکس انټرنیټ پاڼې باندې په یوې بیانې کې وویل د فلسطین په غازی ترنګ کې د زرګونو ماشومانو وژلم او د هغوی سغ ژوبلېدل به د ټول انسانیت لپاره یو داغ وي. د روغتیا د نړیوال ادارې مشر بیا ویل په اوسنۍ او راتلونکو نسلونو باندې دغه یرغل باید بند شي. هغه زیاته کړه چې په غازې کې 100% شهیدان کېدونکي کسان ښځې او ماشومان دي او په همدې دلیل دغه جنگ باید بند شي. دغه راز د نړۍ د کتلوکانو مشر په فرانسیس یو ځل بیا په اوکراین او غازې ترنګ کې د سولې د ټینګېدا غوښتنه وکړه. هغه له نړیوالو ټولنو وغوښتل چې د فلسطین خلکو ته د مرستو د رسولو په هکله ضروري اقدامات ترسره کړي. بل خبر دا چې د امریکا د نیوزویک مجلې نوی نظر سنجه وویل چې په غزې ترنګ باندې حمله کې د صهیونیست نسل وژن کې رژیم څخه د واشنگتن د بیکید او شرط پرته ملاتړ په دلیل د امریکا د ولسمشر جو بایدن د محبوبیت اندازه ډیره کم شوې ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې تهران له ګواښونو نه ویریږي او په سوریه کې د ایران د کنسولګرۍ فعالیت له سره پیل شوی. د سوریې په پلازمینې دمشق کې د ایران د پخوانی کنسولګرۍ د ودانۍ په ګاونډ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت د کنسولي برخې نوې ودانۍ له څلور ورځې ځنډ وروسته له تېرې شنبې ورځې راهیسې خپل فعالیت له سره پیل کړی. په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د صهیونیست رژیم له بزدلانه هوایي حملې څلور ورځې وروسته د دغه کنسولي برخې د فعالیت له سره پیلېدل په سیمه کې د مقاومت د جبهې د ملاتړ لپاره د سیاسي او د پوځي سلاکارانو د شتون د دوام لپاره د ایران د جدي ارادې او د امریکا او د صهیونیست رژیم د دبونو ګواښونو ته د پام د نه کولو ښودنه کوي. په دمشق کې د ایران د سفارت د کنسولي برخې بیرته پرانستل دغه راز د خلکو له هرکلی سره مخامخ شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب او وروسته یې د فلسطین د ایډیال او په قدس شریف کې د فلسطین د خپلواک هیواد له جوړېدا ملاتړې د خپل خارجي سیاست نه جلا کېدونکي اصل اعلان کړی دی. په سوریه کې د خپلې کنسولګرۍ په چټک ډول بیرته پرانستلو سره یو ځل بیا ثابته کړه چې د دغه ایډیا د تحقق او د مظلومانو د ملاتړ لپاره به هیڅکله د صهیونیست رژیم او د هغه د ملاتړو هیوادونو له ګواښونو ونه ویریږي. د فلسطین د مقاومت ډلو په وړاندې د صهیونیست رژیم پرله پسې ماتې او د غزې د خلکو له مقاومت وروسته صهیونیست رژیم د مقاومت له جبهې د ایران د ملاتړ د پلمې په ګرځولو سره په تېرې دوشنبې ورځ د سوریې د پلازمېنې دمشق په المزه واټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په کنسولي برخې باندې هوایي برید وکړ چې له کابله د ایران د سپاهي پاسداران ځواک او د ډیپلوماټانو په شمول 14 کسان شهیدان شوي دي. وروسته له دې چې صهیونیست رژیم د ملګرو ملتونو د منشور او د ویانیا د 1920 میلادي کال د کنوینشن په شمول د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف ورزي سره په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت برید وکړ او د سوریې د واکمنۍ خلاف ورزي وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو منشورا ته په یولي کې د ځانګړي غونډې د جوړېدا غوښتنه وکړه. که څه هم د امنیت شورا د غړیو هیوادونو اکثرو استازیو په تېرې سه شنبې ورځ په بیړنۍ غونډې کې په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د اسرائیلو د حملې په غندلو سره د صهیونیست رژیم دغه اقدام د ویانا د 1920 میلادي کال د کنوینشن چې د ډیپلوماټیکو مرکزونو په مسؤلیت ټینګار لري ستره خلاف ورزي وبلله. خو د صهیونیست رژیم لخوا د بوګنونکو جنایتونو د تکرار د مخنیوي لپاره د ضروري او د عملی فیصلې په تر سره کولو کې د امنیت شورا ناکامۍ ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت وویل چې د نړیوال دود او د قوانینو پر اساس اسرائیلو ته د ځواب د ورکولو لپاره خپل حق خوندي ګڼي. د ایران په تر ټولو نوي غبرګون کې د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران ځواک په یوې بیانې کې د قدس د نړیوالې ورځې په لاریونونو او په سوریه کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو د شهیدانو د جنازې او خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې د ایران د ملت د شتون د قدروانې په ترڅ کې ټینګار وکړ. د خدای په پزل سره به د جنایتکار سهونیز دښمنه او د هغه ملاتړو ته په خیمانه کون کې سزا د ورکو لپاره به ملي غوښتنه محقق شي. د ایران د وسلوال ځواک مکونو مشر بوری جنرال محمد باکری په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې د حملې د بدل اخیستلو په حکله د خلکو غوښتنې ته په غبرګون کې زیاته کړه. د اسرائیلو د حملې بدل به واخیستل شي او زیاته کړه د حملې وخت او د حملې ډول ډول والی مونږ ټکو او په پریکنده توګه سهونستان به له خپل کړچار څخه په خیمانه کړو. دا په داسې حال کې دی چې سهونست رژیم په تېرو ورځو کې په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې حملې کې د دغه رژیم نوي جنایت د ایران د اسلامي جمهوریت په غبرګون باندې د اندېښنې په خودلو سره د دنیا په بیلابیل هودونو کې د خپلو سفارتونو د خالي کولو حکم ورکړی دی. په همدې ارتباط د اسرائیلو د راډیو د ټلویزیون ادارې هم په بحرین، مصر، اردن، مراکش او ترکیه کې د سهونیس رژیم د سفارتونو د خالي کېدا په تاییدولو سره د ایران له حملې سره د مقابلې لپاره د اسرائیلو رژیم د ځواکونو د تیارسې خبر ورکړی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته سهرنې پښتو خبرونه اورئ.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد افضل.
ډیرو قدر منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله په دې شېبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې روژه د خدای میلمستیا یوه بله پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اودونکو، د روژې مبارکې میاشتې ختمېدا ته ډیر وخت نه دی پاتې. په دغه مبارکې میاشتې کې هر کس دا فرصت درلود چې له ځان سره خلوت وکړي. د دغه میاشتې د پیشلمایو او بې ساري شپو مونږ دا مجبوره کړي وو چې تر یو حده په خپل کردار، کړچار او روحیاتو کې فکر وکړو. البته شایسته ده چې د کم کال په ټولو ورځو کې دغه بیا کتنه ولرل شو. په اسلام کې د ځان حساب کتاب کول ډیره مهمه موضوع ده. د دین پر روزانیزو تعلیماتو کې سپارښتنه شوې ده چې هر وګړی له خپل لږ وخت څخه ټایم په خپلو کارونو کې فکر کولو ته بیل کړي او په ځان حساب کتاب کې کمزوري ټکی او کمی په ځیرتیا سره وججوي. دغه پرله پسې تمرین د نفس محاسبه بلل کیږي. په دغه محاسبې کې هر کس له ورځنی شور مشور لرې د خپل وجدان په تله کې خپل اعمال سنجوي.
دوستانو، که څه هم د اعمالو محاسبه په خاص وخت پورې نه ده تړلی، خو د رمضان مبارکه میاشت د خپل کلنیز کړچار او اعمالو د محاسبې لپاره مناسب فرصت دی. د خپل عملونو کړچار او گفتار جاج د انسان د زیاتې زیرتیا سبب کیږي. په یو دقیقه محاسبه کې انسان نه یوازې اعمال بلکې خپل افکار او نیت هم جاجولی شي، ترڅو د هغه څه اساسي علتونه چې د تاوان او ګټې سبب کیږي ډیر ښه ځان پوه کړي او وکاروي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل یو باوفا صحابي او ملګری ابوذر غفاری ته وفرمایل: ای ابوذر، لدې مخکې چې محاسبه دی وشي د خپل نفس حساب کتاب وکړه، ځکه چې دغه حساب کتاب ستا تر قیامت آسانوي. او لده مخ که چی ستا جاج واخلی ده زان جاج واخله او زان ده قیامت ورزی لپاره چی په هغه ورز هیچ پت نپاته کیجی چم تو کرا. رسول الله مبارک بیا و فرمایل ای ابو ذر هیچ څوک له پرهیزګارانو نه بلل کیږي مګر دا چې د خپل نفس حساب کتاب وکړي تر څو د دغه حساب کتاب په نتیجه کې پوه شي چې خواړه څښاک او جامې له چیرته دي، آیا له حلالو ترلاسه شوی یا له حرامو. ای ابو ذر څوک چې له الهي قوانینو او مقرراتو څخه پام ونه کړي او پروايي ونه لري چې له کومې لارې ترلاسه شوي خدای تعالی هم پروا نه لري چې له کومې لارې جهنم ته ورداخل کړي.
ډیرو عزتمنو اوردونکو، په تیر پروګرام کې مو د پی ډی او د هغه د استعمال په اړه در سره خبرې وکړې. په دغه پروګرام کې غواړو چې د زکات پیترا یا سرسای په اړه در سره خبرې وکړو. د اسلام پر اساس یو مالی زکات لرو او یو بدنی زکات. مالی زکات خاص اموال له خاصو شرایطو سره اړه لري چې په خپل ځای کې به جاج واخلو. بدنی زکات هماغه سرسای ده چې د اسلام د دین نه ضروریاتو دی. زکات پیترا چې د کوچنی اختر په ورځ ورکول کیږي د هغه چا پر غاړه ده چې د پیتر د شپې په وخت عاقل او بالغ وي. دلته د زکات پیترا او د پیدیه ترمنځ توپیرونه چې په تیر پروګرام کې مې پرې خبرې وکړې ډیر اهمیت لري. اول دا چې په پیدیه کې حتماً باید فقیر ته ډوډۍ ورکول کیږي او یوازې د لګښت ورکول کافي نه دي. په داسې حال کې چې په زکات کې پیترا کې د تعام پر ځای د هغه لګښت اچول کېدای شي. دوهم دا چې زکات په څنګ ته کې خودلو سره د وګړي له اختیاره ووزي، خو پیدیا تر هغه وخته چې فقیر وکیل یا ولی ته یې ورنکړل شي د ورکوونکي له اختیاره نه وتل کیږي. دریم دا چې د غیر سید پیدیا ساده ته ورکول کیدلی شي، خو د غیر سید زکات ورکول سید ته سم کار نه دی.
د فدیا او زکات فطره څلورم توپیر دا دی چې فدیا واجب چاره ده چې نیټه لري، خو زکات فطره د کوچني اختر د لمانځه د لوستلو په بڼه کې له لمانځه مخکې او که داسې نه وي نو د عید یا اختر له ماپښین مخکې باید ورکړل شي یا څنګ ته کیښودل شي. د فدیه په موردونو کې مکلف وګړي باید فدیه ورکړي، څه فقیر وي او څه شتمن. خو که مکلف شخص فقیر وي نو زکات فطره پرې واجب نه ده. پنځم دا چې د فدیه مقدار د هرې ورځې په بدل کې 250 ګرامه دی، خو د زکات فطره مقدار د خار د متعارفو یا دودو خوړو 3 کیلوګرامه دی. د هر وګړي پر سر شپږم دا چې په زکات فطره کې وګړي باید خپل سرسایه او هغه کسان چې د هغه ډوډۍ خوړونکي دي باید ورکړي، خو فدیه یا کفاره په خپل وګړي پورې اړوند ده او د بل چا په غاړه نه ده.
وګورو دونکو، د روژې په مبارکې میاشتې کې د تاسو ملګرتیا د خوشحالۍ سبب ده. خو اوس دغه فرصت په ختمېدا دی او یوازې د روژې د مبارکې میاشتې یوه ورځ پاتې ده. راځئ چې له دغه فرصته د یوه کال توخه واخلو او ځان لپاره د رمضان نور تر راتلونکي کاله زیرمه وساتو. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنهای په دې باره کې فرمایي، هر کال د رمضان میاشت د بهشت یوه ټوټه ده چې خدای تعالی زموږ د مادي دنیا په سوزاون کې جهنم کې راولي او موږ ته فرصت راکوي چې ځانونه په دغه میاشت کې لهی ستر دسترخوان باندې جنت ته ورداخل کړو. ځینې همغه دیرش ورځې جنت ته ورداخلیږي، ځینې د هغو دیرش ورځو په برکات پوره کال او ځینې ټول عمر په دغه بهش کې پاتې کیږي، ځینې هم غافله تر څنګ کیږي او چې دا خوشینه خسران سبب دی. راځئ چې له غافلینو ګمراهانو نه شو. شر دا دی چې د عمر تر پای د رمضان بهشت په خپل څنګ کې وساتو او له نورې روزي واخلو. د نیکو عملونو د ترسره کولو دوام او په عمل کې اخلاص رعایتول دي. نیک عمل یوازې د خدای د رضا لپاره ترسره کړو، د خلکو لپاره. د دغې ارزو د پوره کېدا په هیلې سره د نن شپې مخصوصه دعا زمزمه کوو.
ای له ورځې شپې او له شپې ورځې تا ویونکیې، آیا دانا او حکیم خدایه، ای د باچاهانو باچا او لویانو لویه، په هستۍ کې له تا پرته بل خدای نشته، آیا هغه کس چې له ما سره زما له شهرګه نږدې دی، ای خدایه، ای خدایه، ای خدایه، خدایه، نیک نمونه یوازې تا سره خایي او د لوړ مقام لوی توپ نخی نخانه او ار انعام او احسان لتا سره خایي. لتا غواړم چې محمد او آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم درود واستاوه او زما نوم په دغه شپه کې د نیکمرغو کسانو په لیکه کې شامل کړي او زما روح له شهیدانو سره محشور کړي او زما طاعت لوړ مقام ته ورسوي او زما له زشتو او بدو عملونو تیر شي او ما ته د یقین هغه ځای عطا کړي چې هیڅ کله مې له زړه جلا نه شي او ما ته داسې ایمان را په برخه کړي چې له ما هر شک او تردید او شبهه لیرې کړي. خدایه، هغه څه چې زما نصیب کړی ما په هغه راضی او خوشحاله کړه او موږ په دنیا او آخرت کې هر څه چې وي شدی موږ ته عطا کړی او د دوژخ له سوزوونکې اوره مې لیرې وساته او په دغه میاشت کې ما ته د ذکر، شکر، شوق، خپل لقا او ستا په درگاه کې د توبې او انابې توفیق را په برخه کړي او موږ د هغه څه په ترسره کولو کې چې پر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی د هغو په ترسره کولو کې ورته توفیق ورکړي او توفیق را ته عطا کړي.
عزتمن اردوونکو، روژه د خدای میلمستیا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د 28مې ورځې دعا.
اللهم وفر حظي فيه من النوف وأكرمني فيه بإحضار المصائب وقرب فيهم وسيلتي إليك من بين الوسائل يوما لا يشغله الحاح الملحين.
ای پروردگار، په دې میاشت کې مې له نفلونو او مستحباتو برخه زیاته کړي
او راته عزت په برخه کړی. دا مسلو پر منست کې دو کې او په کې له وسیلو څخه درته زما وسیله نږدې وګرځوي. ای هغه ذاته چې د سوال او زاری کوونکو ټینګار هغه نه مشغولوي.
المانزني اي چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی مست لکه موسی دی پزرگونو هرت سندکه رب ارینی وای لیدو پس راغلی دی وینم پلکونو مینان چه هلمن خکاری ستا د لور پاورکه الله وای دریدلی دی ستا د بیلتون سویکه سینی وینم ورتی شوی دی قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي اورم داناره دے لمینو فقر ویاڑ می دے اورم داناره دے لمینو فقر ویاڑ می دے ٹول د ملامت پلار ستا لورتا درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمینا کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی
ستا د خایست گلونه ډیر دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، زه جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
علی اصغر عبیدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی چې استاد خیس ګلونه ډیر دی پیغام یو بلا برخه تاسو ته وړاندې کړو، هله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی.
بیان کیږي
ګران اوریدونکو، د ایران خاوره له ډېرې مودې راهیسې د علم او تمدن زانګو پاتې سوې ده، او د نن ورځې نړیوال تمدن د هغو لاسته راوړنو او بریاوو پوروړی دی چې په مختلفو زمانو کې په دې خاوره کې ترلاسه سوي دي. شاید تاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه سئ چې اوس مهال د علمي تولیداتو په اړه د ورسیو معلوماتو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په 2021 میلادي کال کې په نړیوال نظام او د ویب ډیټا بیس او د حوالې په شاخص یعنی د ساینس ویب پاڼې کې په نړۍ کې 15 ځای لري. همدا اوس ایران داسې پوهنتونونه لري چې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. د دې پوهنتونونو ډیری لوړې درجې لري او ډیری مقالې په نړیوالو مراجعو کې خپرې سوي هم دي. په دې پروګرام کې به د ایران د غوره پوهنتونونو لس نمونې وړاندې کړو، تر څو تاسو د دوو پوهنتونونو په پیژندلو سره په ایران کې د علم د پرمختګ کتونکي اوسئ.
ایزنو لومړی پوهنتون چې په دې لیست کې د غوره پوهنتون په توګه ځای کېدی شي د تهران پوهنتون دی. ډېر محصلین او پوهان په دې باور دي چې تهران پوهنتون لا پیل رئیس د ایران تر ټولو غوره او بهترین پوهنتون دی. د تهران پوهنتون په هیواد کې د لوړو زده کړو په اړوند بنسټونو او مؤسسو کې لار اړخه لوړ مقام لري. دا بے دلیل نه ده چې دا پوهنتون د مور پوهنتون او د ایران د لوړو زده کړو سمبول بلل کېږي. د تهران پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لنډ سپینوي کې باید یادونه وکړي چې دا پوهنتون 15 پوهنځي، 9 کیمپسونه او 14 سیرنیز مرکزونه لري. یو لاغو ټکو چې باید د تهران پوهنتون په معرفي کولو کې ځانګړي توجه ورته وشي، د دې پوهنتون سیرنیز فعالیتونه دي. د تهران پوهنتون د 1400 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شو. په ایران کې یو بل مشهور او علمي پوهنتون سنتي شریف پوهنتون دی چې هغه هم په تهران کې دی. اغا نوماندان چې د ریاضی، فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې او کمپیوټر اولمپیادونو کې د سرو زرو میډالونه لري کوي شي په اسانۍ سره په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. البته یوازې هغه کاندیدان چې د اولمپیا د سرو زرو میډالونه لري په دې پوهنتون کې زده کړه نه کوي، بلکې هغه نوماندان هم چې د داخلي کانکور په ازموینه کې غوره نمرې ترلاسه کوي په دې پوهنتون کې د ګډون چانس لري. ډېر هغه کاندیدان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي د ایران د پوهانو په توګه پیژندل کیږي. دا پوهنتون د مطالعې په دریو کچو کې د انجینرۍ او لومړني علمي کورسونه وړاندې کوي. لیسانس، ماستر او دکتورا د سنتي شریف پوهنتون د نیمه پیړۍ د فعالیت پایله ده چې سلويخ زره کسان فارغ التحصیلان شوي چې ډېر یې د ایران له مخکښو مدیرانو دي او په علمي ډګر کې د تلپاتې شخصیتونو دي او د علمي نړۍ لپاره د ارزښتناکو خدماتو سرچینه حسابيږي. د سنتي شریف پوهنتون چې په 1440 کال کې د ممتازو پوهنځیو د غړیو، څیلونکو او تکړه محصلینو په مرسته جوړ شوی، هر کال د آی ایس آی لا 1500 زیاتې مقالې او 1500 مقالې په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې خپریږي او تر 1500 زیات د پوهنتون وی بیا کاغذونو ته زرګونه بیا مراجعه بیا ترسره کیږي.
بیان کیږي
Thank you.
د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د تهران پولیټیکنیک هم د ایران یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په تهران کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1906 لمریز کال یعنی په 1905 میلادي کال کې د تهران پولیټیکنیک تر عنوان لاندې فعالیت پیل کړ او بیا د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون ته وده ورکړه. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون اوس مهال په ایران کې تر ټولو غوره تخنیکي او انجینري پوهنتون دی چې فعال دی او هر کال د صنعت په ډګر کې ډیر کسان روزي. په ایران کې بل لوړ پوهنتون د علم او صنعت پوهنتون دی چې په تهران کې موقعیت لري. دا پوهنتون په 1944 لمریز کال یعنی په 1915 میلادي کال کې د صنعتي شریف پوهنتون په شان جوړ شو. یوازنی پوهنتون دی چې په منځني ختیځ کې د اورګاډي علومو پوهنځی او د پرمختللي انجینرۍ پوهنځی لري او د ډیرو کلونو لپاره دا یوازنی پوهنتون و چې په ایران کې د هنر او معمارۍ پوهنځی هم درلوده. دا هم باید یادونه وسي چې دا په ایران کې یوازنی پوهنتون دی چې د اقتصادي ودې او پلان جوړولو په برخه کې تخصص لري او مسلک دی. همدارنګه د نړۍ په کچه پروژې لکه د نوي د سپوږمکۍ ډیزاین، زفر علم او صنعت، د ملي سایبر دفاعي شیلد پروژه، د جټ الوتکو د انجنونو ډیزاین او د ملي بی کلاس ګاډي پلیټفارم ډیزاین د دې پوهنتون له ځانګړو پروګرامونو څخه دي.
ایسنو د خواجه نصرالدین توسی صنعتي پوهنتون په ایران کې د ټکنالوژۍ تر ټولو زوړ پوهنتون بلل کیږي، ځکه چې بنسټ یې په 1900 کال کې د پوست او تلیګراف د عالی ښوونځي په نوم یادیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په دوام او د کلتوري انقلاب د عالی شورا په منظوري سره دغه پوهنتون په 1900 کال کې د لوړو زده کړو د 9 مرکزونو په یوځای کولو سره په اوسني شکل کې د تخنیکی او انجینرۍ د پوهنتون په نوم جوړ شو. په 1900 کال کې د خواجه نصرالدین توسی په نوم بیا ونمول شو. د دې پوهنتون او نورو پوهنتونونو په نوم کې د صنعتي کلمه یا ټکی دا معنی لري چې دا یوازې د انجینرۍ او بنسټیزو علومو په برخو کې زده کوونکي معنی. دا پوهنتون چې په تهران کې موقعیت لري یو لالومړی درجه پوهنتون دی. د نړۍ په کچه د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره د باور وړ ډیټابیس له مخې د خواجه نصرالدین توسی صنعتي پوهنتون د پام وړ پرمختګ او ودا کړی ده. د آی ایس آی درجه بندۍ ډیټابیس د شمیرل له مخې دا پوهنتون په نړۍ کې د 1% علم تولیدونکو یو پیژندل شوی دی.
بیان کیږي
پزرپوری خبره ده چې تهران قسم د ایران د پلازمینې په توګه د ایران د لوړو پوهنتونونو مرکز دی، خو په نورو ښارونو کې هم لوړ پوهنتونونه ویاړ رامنځته کوي. د اصفهان پوهنتون چې بنسټ یې په 1915 لمریز کال کې ایښودل سوی د علم په تولید کې د ایران له غوره پوهنتونونو څخه دی او د بشري علومو د څیړنې په برخه کې دریم مقام خپل کړی دی. د دغه پوهنتون لوړه علمي کچه په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې د ګڼو کتابونو او علمي مقالاتو د خپرېدو، د بشپړ استاد او مرستیال استاد په رتبو د استادانو شتون او همدارنګه په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون له امله ده. د گرین میټریک ویبپاڼې په درجه بندۍ کې اصفهان پوهنتون د ایران د 240 پوهنتونونو په منځ کې وهم ځای لري او د نړۍ د اتیا هیوادونو د 900 پوهنتونونو په منځ کې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 200 ځای خپل کړی و. د تبریز پوهنتون هم په 1900 میلادي کال کې جوړ سو. د سیویلیکا ډیټابیس د احصایې له مخې چې هر کال د خپرو شویو مقالو په اساس احصایې خبروي، د تبریز پوهنتون د سبسیو مقالات او کنفرانسونو پر بنسټ د ایران له 10 غوره دولتي پوهنتونونو څخه دی. تبریز پوهنتون په خپله کارنامه کې ډیر ملي او نړیوال ویاړونه لري. تبریز پانتون د تامسن رویټرز په درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د 1% تر ټولو اغیزمنو پانتونونو په سر کې ځای درلوده. په 2014 میلادي کال کې د هالند د لیډن انسټیټیوټ په درجه بندۍ کې په ایران کې دویم او په نړۍ کې 501 جشم مقام درلود. د لیډن په درجه بندۍ کې د نړۍ 1% لوړ پورو ساينس پوهانو، د هیواد د تکړه ساينس پوهانو او د ایران د علمي مخکشانو د لقبونو ترلاسه کول د دې پوهنتون د لوی شمیر پروفیسرانو لخوا او د دې پروفیسرانو نفوذ په مهمو علمي اتحادیو او د نړۍ د مجامعو په غونډه کې د تبریز پوهنتون د ایران له 10 غوره پوهنتونونو یو او د هر اړخیز پوهنتونونو په قطار کې شپږم مقام او د بشري علومو په تولید کې د ایران د غوره پوهنتونونو په قطار کې لسم ځای نیول د دغو ویاړونو یوه برخه ده. همدارنګه د پانتون په لویو نړیوالو اتحادیو کې فعال شتون لري، لکه د نړۍ د پانتونونو اتحادیه IAU، د نړیوالو پانتونونو اتحادیه IUC او د قفقاز سیمې د پانتونونو اتحادیه.
ایزانو د زړوالي له نظره د مشهد د فردوسی پانتون په 1928 کال کې جوړ شو او د پوهنځي او تعلیمي مرکزونو د اندازې او شمیر له مخې له 300 هکټرو زیات مساحت لري. د ایران په شمال ختیځ سیمه کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز هم بلل کیږي. د فردوسی پانتون اهمیت او لوړ علمي سویه او د شیعیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام له سپیڅلي زیارت سره دغه پوهنتون نږدېوالی ډیر مغیر ایرانی او په ځنګړی توګه مسلمان محصلین په دې پوهنتون کې زده کړې ته متوجه کړي دي. د مشهد فردوسی پوهنتون په داسې حال کې چې د هیواد په یوه وچا او نیمه وچا سیمه کې موقعیت لري، د خلیج او مناسب هوا شرایطو سره شنه کیمپس لري. د مشهد فردوسی پوهنتون له 2002 کال راهیسې په هیواد کې د لومړي پوهنتون په توګه د پوهنتون د شنه کمیټې او د چاپیریال ساتنې کیمپونو په جوړولو کار پیل کړ او په 2016 کال کې نوم بدل او په شنه پوهنتون بدل شو. د شیراز پوهنتون چې په 1925 کال کې جوړ شوی د ایران یو لاسترو او مهمو پوهنتونونو چې دغه هیواد د څیړنیز قطب په توګه هم شمیرل کیږي. په دغه پوهنتون کې اتیا د لیسانس پړاوونه، یو سلو درې اتیا د ماسترۍ کورسونه، یو سلو دوه د دکتورا تخصصي کورسونه او یو حرفه‌ای ډاکټریټ کورسونه په لاره اچول کیږي چې اوسمهال د شیراز پوهنتون 14 پوهنځي او د لوړو زده کړو یو مرکز لري چې څو پوهنځي پکې شاملېږي. د علمي پایلو په اساس دا پوهنتون په هیواد کې د څیړنو په برخه کې یو له مخکښو درو پوهنتونونو دی او د انجینرۍ په برخو کې د 15 مور پوهنتونونو بیا بلل کیږي.
بیان کیږي
په احواز کې د شهید چمران پوهنتون چې د جنده شاپور په نوم فعالیت کاوه، په ایران کې د طبي علومو او روغتیایي خدمتونو یو بل لوړ پوهنتون دی. دا پوهنتون د هیواد په جنوب لویدیځ کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز او د ایران له پراخو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي. د پوهنتون څیړونکي په 2006 میلادي کال یعنې 1999 لمریز کال کې ټوټل 802 مقالې وړاندې کړې چې 1350 مقالې په داخلي کنفرانسونو کې او 1090 مقالې په داخلي ژورنالونو او 1545 مقالې نړیوالې دي. دا مهال د احواز شهید چمران پوهنتون 14 نړیوالې پوهنځۍ او کیمپسونه، 350 ښوونیز ګروپونه، د مطالعې 301 څانګې، 140 ورکشاپونه، 141 لابراتوارونه، 140 د محصلینو علمی اتحادیه، 4 علمی پولی او 9 څیړنیز مرکزونه او 1523 علمی پلاوی لري. د اهواز چمران پانتون هم په تیره بیا په وروستیو کلونو کې دغه پانتون ته غیر ایرانی محصلین جذب کړي دي. د ایران له 2103 پانتونونو د دوغو پانتونونو د نومونو یادول په دغه هیواد کې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا په سمندر کې یوازې یو څاڅکی دی.
بیان کیږي
ایزانو د دې پروګرام مخته دلته پات رسیدي هله چې د استفادې وړ مګر زیدلې وي تر بل پروګرام بلو یا مهربان خدای سپارو
خدای مو مل او ملګری سه
بیان کیږي
Tehran-ն խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։